مسپخین دو بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې فریده سیال یې کوربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوناني چارواکي وایي رودس ټاپو ته نږدې د جمعې ورځې د یوې ګړندۍ کښتۍ د اوښتو په پیښه کې اته تنه مړه او پاتې ټول ژغورل شوي د افغانستان وګړي دي. د یونان ساحلي ګارد وایي پرون یې هم د پیښې په ځای کې د نورو احتمالي قربانیانو د موندلو لپاره عملیات ترسره کړل. د چارواکو ویلي دا کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال واوښته چې د ساحلي ګارد د یوې کښتۍ له تعقیب څخه د ځان ژغورنې لپاره یې خطرناک منورونه ترسره کول. ساحلي ګارد وایي 18 تنه افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان پکې دي ژغورل شوي دي. یوناني چارواکو په دې تړاو د دوو ترک وګړو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د انسانانو د قاچاق تور لګولی دی. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې ځانونه یونان ته او له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ورسوي. د سرطان د ناروغۍ پر بنسټ د مبارزې او بنسټ وایي چې په افغانستان کې هر کال له 4000 ډیر کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ مشر ډاکټر شفق شینوری وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 60000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او د مړو کسانو شمیر له 4500 کسانو اوړي. د ښاغلي شینوری په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې په سرطان د اخته کسانو ثبت شوی شمیر شاوخوا 15 لکه کسانو ته رسیږي، خو احتمالا اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت په 2000 کال کې د سرطان 3000 ناروغان ثبت کړي وو او په هغه کال یې له دې کبله د شاوخوا 4000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به چینایي شرکت ورکوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ترلاسه کوي. نوموړی وایي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی، خو په تړون کې شاوخوا 2.5 مربع کیلومتر ساحه له مزایدي وروسته د 5 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوه. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکړ. د طالبانو پر حکومت له دې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي انتقادونه په زیاتېدو دي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د هغه خونړي برید پړه ومنله چې په نتیجه کې لسګونه پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټي ټي پي پر واټس اپ ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په پرونی برید کې 15 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن څه نه دي ویلي. له دې مخکې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي په دې برید کې د 1400 سرتیرو د وژل کېدو او د 8 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د چارواکي ویلي وو چې وسلوالو په دې برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیست. پاکستاني طالبانو د 2020 کال د نومبر له میاشتې راهیسې له کله چې د افغان طالبانو په کوربتوب د پاکستان له حکومت سره یو اړخیز اوربند پای ته ورساوه د دې هیواد د پوځ او پولیسو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او د ترکیه په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موګلا والی خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
ترشنه آسمان لاندې سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالو فوق پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی تېره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي. دا چې ولې دا پروګرام له میلمنو به وپوښتو. میلمانه راسره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که زموږ میلمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا امدرنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پر تله باندې او څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا د څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ، ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغسې ارقام افغانستان خلک وړي او بس دوی یوازې نشرات کوي. د افغانستان د ستونزو د حلولو دپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده، اوس په 3.5 کال چې طالبان راغلی ده، په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي د پاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده، دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دی باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترونه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا، یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډېره سخته ده، خو چې ارقام هر ورځ ستاسو ارقام ورکوي، هر ورځ ستاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غولوي، نو حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په 50 کاله شو چې افغانستان خلک په دغسې ناخوال سره مخامخ ده. خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده، همدغه ملل متحد دا نهادونه هم غواړي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد دپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي. ډېری دا خلک خپله د استخباراتو ازاده نور کارونه کړي، د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په همدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال ده چې افغان خلک افغانستان وګړي همدغسې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله، ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله، وایي چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم، هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله، 3.5 میاشتې زه زندان وم، پلار مې ورسره پیسې نه و، کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله، کله یا سره چل ما ته راتله خالي جیب. په یقین وکړئ چې اوښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې مو واورېدله. همداسې نور څه زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو، خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي، یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې، دوه لري، درې وخته دوه نه لري، د درې وخت نه که یو وخت هم دوه ولري دوی خوشحاله ده. ما یو بل کس ده چې ډېر لویه تجار و، بله ورځ مې ورسره خبره وکړه، ولی چې وایي چې شیرزای صاحب د دوه اول کال خو لږ ښه و، یو سره و، دغه دوه کال ده چې د دوه خوړلو ته احتیاج مخکې ما ډیر کسان سره مرسته کوله اوس خپل زه محتاج شوم. خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي، یوازې د خپل دفترونو نه د خپل میستر شاه خبرې کوي او پوهیږي چې افغانستان کومه ډلې ته دوی وسپارله، څنګه افغانستان خیانت شو دې په خاطر دوی غږ نه اوچتي.
شیرزاد صاحب، تاسو په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده، دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي. خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي، د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته؟ لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه، د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه وو هغه راټیټ شي؟
وګورئ چې موږ پاتې اسف سره وایم چې که یو خو د حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کېږي، افغانستان وګړو باندې ظلم کېږي، بل خوا د هغه سوداګر ده. سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده، یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده، لاره کې خازي کېږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم خازي ده. اوس هم هماغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې. سوداګرو باندې دوی په زوره چارایانې او دا نور ځایونه جوړوي، بیا په خپل نوم رایادوي. نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل اگر نقصان چې کېږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي. بل خوا ته سوداګر هم موږ ولیدله چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کېږي که کله سختي راغلې ده، سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده، که رمضان راغلی ده، که اختر راغلی ده، که هر څه. یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي، دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده. د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي، تخفیف ورکي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک استفاده وکړي. هغه په افغانستان کې برعکس ده، څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه اوچتوي، دام نه ګوري چې دغه خلک په څه حالت کې ده، سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري. یو ظلم په سوداګرو باندې موس روان ده، سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي. بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده، بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري. او خدای نه پوهیږم چې څنګه صبر دغه افغانان ته ورکړی ده چې څومره سختي مرستې موږ بیا هغه دې دپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېر ستونزه لرو، څوک غږ هم نه اوچتي. موږ د هغه ګاونډیان نه هم نه زده کوو. نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي، سړکونو ته وځي د حکومت په مخالف. او چې څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بم هم لري، فوج هم لري، ښه استخبارات هم لري، بیا هم که هلته سی او ستونزه راشي خلک بیا یو موټی کېږي، د هغه په خلاف یو ځای کېږي، آواز پورته کوي. او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو، څومره که مکتبونه بند شو، هر څه وچو، خلک آواز نه اوچتي. او خلک دې باندې پوهیږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولیدله چې دغه درې نیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونو ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي. هغه هر هفته چې دوی وایي چې موږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو، دا بشري کومکونه ده. چیرته ده دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي؟ د افغانستان د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، دومره مالیات چې دوی اخلي. څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي. خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلي دوی خطن خام ده، خ معاشون هم اخلي. دوی هر یو درې او څلور ښځې هم وکړله، عمرې ته هم ځي، اجون هم کوي، هر څه کوي. موټر هم دوی اخیستلی شي، کور هم دوی اخیستلی شي. نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته.
ډېره زیاته مننه کورودان بهیر صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم. زموږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی.
السلام علیکم، تاسو ته سلامونه، د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او خپلو درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه کورده ودان دودیال صاحب چې وخت دې راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه. شیرزي صاحب، خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي، شریک کړو ستاسو په ان باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی. نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي، ولې ورځ تر بلې د دې په ځای چې ښه شي بدتریږي؟ دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي، واقعا همداسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل ما د شیرجی صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تأسف وړ ده. او په خپله دغه ډبلیو ایف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده او دوی دغه دریمه برخه له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي پراتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلات باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده. اما مهمه دا ده وګوره، په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیابه نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضا یې کړه او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو او د دې لپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
نه وو. دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
چاره شته. همدغه خبره ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه. حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس یعنی د دوامدار یا باثبات پرمختیا لپاره 10 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل و، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه اوسي، د لوږې کلمه باید وانه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 10 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیسی جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي نه منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤلانه تولید او مصرف او د چاپېریال ساتنه او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي او 0 لوږه زیرو هنګر، دا خو باید ډېر ژر موږ ترلاسه کړو، باید ترلاسه کړو، ځکه چې نور نو جنګ نشته ده. هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمۍ او په ټوپک او په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې. هغه اوس ټولې بچت دي، هغه ټولې موجودې دي. هغه کولای شو موږ دغو اهدافو ته چې دغه زموږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي، او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي. صحیح ده بعضې موسسات به تړل شوي، بعضې کارکوونکي به وتلي، ولې یو تعداد موجود دي. د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده. نو موږ کولای شو چې په ظرف یو ساعت کې SDG اهداف مطالعه کړو، او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو، برنامه جوړه کړو. لا تروسه لا
باندې په دغې تېرو درېو کلونو کې حتما طالبان به له دغو طرحو له دغو اهدافو خبر وي. ملګري ملتونه هم د دې په افغانستان کې شته کار کوي. دوی ولې نه دي توانېدلي سره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي؟ مخکې شیرین صاحب ویلي چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي، بیا هم دوی نه دي توانېدلي دغه شی مدیریت کړي؟
بالکل مشکل هم داده. اراده نشته، نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پاره موجوده اوش. نو دا خو باید دا چارواکو کتا منگه دا سوال راجی کو. منگه خو هم دیده دا طوله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو. منگه هم دا سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخی هستو. دخبل اولادون دا تعلیم تا ایران پاتی هستو. نو دا اراده دا خو منگ سر نده چه زوایم چه ولې نه جوړوم دا برنامه. په دواړو سترګو دغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه، زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا، او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم، او د دې د تدقیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم، او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم. دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم. ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي، کتاب مې لیکلی ده، موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې، او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده، او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت. دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده، مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو، ډېر ښه تدبیق کولی شو، ډېر ښه وړاندې کولی هم شو، چا ته مشوره هم ورکولی شو، او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو. نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم. افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي، چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده، هغه عبارت د سرمایې څخه ده، هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده، او دا ټول لرو مونږ. مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده، په اروپا کې 20% ځوانان دي، اما په افغانستان کې د 20% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده. سرمایه د افغانانو سرمایه د هغه اوس په ترکیه، په خلیج، په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده. عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان، چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي، فلان شی جوړوم او بر جوړوم. اوس دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي، او عمره فیصدی ځوانان، او دغسې هم سرمایه هم شته ده. دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي، په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي، هم د هوایي ترانسپورټونو نه، هم د مالیاتو نه، د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه، او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي، دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویف د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه، د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي، او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي، دغه ټولې پیسې د عمره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي. نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو. دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي: بشري نیرو شته، ځمکه شته، اوبه شته، سرمایه شته. د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود. د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو، راځئ مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښه وي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره مېوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خواري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقانی تعاونی سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نه شي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې دمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یې ووایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځم، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم دا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلي خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه وکړه چې لارې به زه دغه تر دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې ده بعضې چې د مثال په توګه یو څوټې ما ویلي دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه موږ تطبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګانې، دغه پوهنتون و پل تخنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل، او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي. 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته. دغه اوس
کور ودان تاسو ته به بېرته راوګرځم، په دې اړه به له تاسو نور هم وپوښتم. زموږ بل مېلمه قرې مجيب الرحمن شهاب عمر سره وصل شوی دی. شاب سیب تاسیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې دودیال سیب تشریح کړو په افغانستان کې موږ په کافی اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو، که هغه بشري منابع دي، که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپله ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته. د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ ښکاري. ساسې پان باندې عام افغانان نه غواړي، اراده نه لري د دې بدلون لپاره، که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبره داده چه پا افغانستان که پتیرو تقریبا پینزو لسیزو که یو باثبات مرکزی سیستم او یو نظام نده حاکم شوی، چه غده پتول افغانستان بانده هم سلطه لدی او هم ده متوازن انکشاف لپاره اغا کومه برنامه و تگلار و استراتیجی سیدی سی اغا تدبیخ کری. دا مشکل دی باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازی کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي، په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دی به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې څو روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه، او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه را جوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي، افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګډ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنې سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندوي.
خبر داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود همدغه خلکو یو مجموعه ده، لمدې خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادلې منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتېږي او بریا ته نه رسېږي. نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه په کار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیزې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو، په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي، او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښوي، بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوي په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن وو، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو، ریاستونو، مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو یو داسې څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي، د یو ځای واک ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډېر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه باید دغه دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داسې خاص څه زه نه وینم.
مننه، تاسې به بېرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسې راته ووایاست، تاسې مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي، لوبیا، دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په اند باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسایو موبایله د جلسات روخه هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غولي چې افغانستان د فقر نه ووسی. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووسی، دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خند شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشي که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیره صادق وي رښتیا، دیرش شل کال جمهوریت دوره دیر خ دوره و دیر پیسی راغی. تاسو وګورئ چې دیر منجوګان و دیر مؤسسات او دیر پیسی راغلی، دیر پیسی راغی، خود دوی زیربنا ده ته ایسه مونکلله. یو مثال در کوم د ایران د غزاره جنوترونه اسماعیل خان واخستله په 200 میلیون ډالر خو سروي چې کلی واغه وخت ما په یاد په 300 میلیون ډالر یو بند جوړیدل چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو 300 میلیون ډالر باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیاتې قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې و هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په درې میاشتو کې، په درې نیم کال کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 19.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیه، هر هیوادونه همداسې مرستې اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه
ښځه بخښنې سر ستاسې په اند باندې د عامو افغانانو تر منځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی تر منځ شته؟
بالکل همدا خبره ده. محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي، د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي، دا استخباراتي لوبې لپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کېږي، خرڅ کېږي، او دغه بالکل یو زمینه مساعد کړې ده. چین هم دلته راځي، قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیه هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد او یو مدرسه په بلخ کې جوړوي، څه شي لپاره؟ خو یو مسجد جوړوي، د مسجد په ځای ډېره به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمینه مساعد کړې ده. څه شي لپاره؟ چې دغه کوم تروریستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، د طالبان تر څنګ دی، تقویه کړي. د دې هغه ټول برنامې پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک. نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده، دام د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده. دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو، او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو. د کلی خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لری پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه، همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي، لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هېڅکله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک ده چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیره کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات چې افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخښنه سره دلته بله پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخښنه سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې، د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، ستاسو په اند ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوي دي چاته که چېرته د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي، د هغې لپاره هم غږ پورته نه کړي؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو څو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزنګ کې خلک مظاهرې وکړله، یو بینتاري ولېږله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویره لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او رخکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې پیا د وحشت حاکمیت کې خلک شو وي وای چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتری لګله هغه مظاهره ختم کړه اوس خو طالبان د اوس خو بشکې زل ده او هغه واسکتونه دوی خو پسام د لاسه توفنګ هم ده او دوی رحم هم نه لري یو ځل فایل کې خلک ویریږي دومره خلک ځپل شوی ده چې تاسو وګورئ چې نورو څه پرېږدئ چې دغه درې نیم کاله ده هر کور کې کم از کم دوه درې دو انجونه ده انجونه په کورونه بند ده ښځو په کورونه بند ده دوی کور نه نشي وتلی دوی چېرته څه میلې د پاره ورشي په لاره کې دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایه میله لرو بېرته یې ګرځئ د خلک د خپله ښځه اختیار نه لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویلی چې ولې زما د زما د لور د زده کړو مخنیوی کوي څوک دومره ی چې هر کور کې که درې لوریانې په کورونه بنده هماغه نارینه هم ده ورونې هم شته هر کور نه چې دوه درې کس ووځي یو ځلې په سړکونه ووځي یو ورځ طالب نه پاتې کېږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي ده چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده خلک ویریږي یوحشت ده دوی خو یو سمدلاسه یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي کاره نه شي ویلی وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې درې نیم کال د جمهوریت وخت کې هم همداسې بېکاري وو خاص به آخر وختونو کې او دغه درې نیم کال ده چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت ډوډۍ ته احتیاج ده ډېر ټول خلک په کورونه بند ده نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونو نه لرې ساتل شوي ده او دا د دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې د خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم ته وایلې ده لکه جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلکو حکومتونه وایي ده چې وطنه هم هغه استخباراتونه لخوا ټاکل شوی وو همدغه وظیفه یې وو چې خلک په فقر وساتئ چې خلک ستاسو په مخالف
مننه کور ودان چیرز سپ تاسو به تر وګرځو اوریدون کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زموږ کې نیولې ده
سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګورې جوړ وای
مننه کور ودان تل سپ ستړی مو شي هلمند په خیر راغلی تل سپ کې څه تفسیر لري لنډې راته وای یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړ پر دې سال کور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د تاسو په منو چې موږ شونځي پر موضوع باندې پر ځانی باس وکړي نو زه به دا د دې په موضوع باندې کړه تاسو خوښي په لندو خپل نظر سره شریک کړئ
مهرباني مهرباني
قربان سم خورجانی لکه مرمنو چې شړم او توکل په شي نکونو دلته مشکلات ډیر سخت دي مثال له خبرې د تداسي دیواد له کورنۍ څخه خورجانی خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډیر دیواد له کورنۍ څخه پرې مثال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د دیواد له کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول او سم ورکی خورجانی خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستي ته میکړي دي نظمیر د دوه انجینران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجانې خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما د غژغ دی په خو به د نظمیر مړو تجارانو د دیوز کورنی ترڅنګ ولاړو خورجانې څنګه تم رسی دور سره کولې نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې د غژغ دی چې راسي یو د بل کومک سره وکړو کمیږي یو د بل کومک پر دې سال خورکې خپل افغانان خپل په مین کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته په ضرورت لنی سپیدا نو دا غوښتنه د ټول هیوادوال څخه خورجانې غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات تخبل سره حل شي د خیره
ډیر مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو یې نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان په رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به دغه زمونږ بانکي انتقالات دا زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بېرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي فعلي تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه ده یو بارتر تجارت سره هم د نږدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب و دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي. نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم رفع شي او دغه دنیا سره تعاملات ورور ورور دغه سیاسي کشمکش هم بېرته نرمیي ورور دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لرېوالی دا سره نږدې کوي. نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله به یوه ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي نو امید شته ده حالات به ښه شي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخه کېده.
شهاب صاحب نو پختو شهاب صاحب اوسنی شرایطو ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وځ کیږي او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده د بېوزلۍ چې ده دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي.
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلي کله چې سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې افغانستان له ځانه افغانستان مه جوړوئ د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستلی شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا د یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي حکومت شته حاکمیت موجود دی هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې حکومتونه وچلیدلی شي د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادول بیا هم ضرور نه ده ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوهېږي هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدین حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه اخري په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دایې سیخه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي ستونزه پیدا کېږي د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه دی؟ خلک به څنګه د خپل رهبر ټاکي؟ دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي، بیا خلا رامنځته کیږي او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډېر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اورېدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوحې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوحې د تړون په مادو کې یوه ماده یې دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولری. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولری. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چېرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد دې کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي، که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا دا جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي، ته په کتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر را گراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې 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 اړین دی، هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره طی کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټس چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د یو هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دي، که زما ارقام سمي، خدای وکړي سمي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل نظر
وکړي. مننه قربان. شیرزه صاحب، تاسو راته وایئ خبرونه وخت هم کم پاتې دی. خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی، عام افغانان څه کولای شي خپله؟
کوم چې عام افغانان نه دومره ځپل شوی دی، چې عام افغانان خپل غږ هم نه اوچتوي. ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډېرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت د فقر عامل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوامو د ملیتونو دپاره ونډه ور نه کړي، نو به دا نښه کېږي، نور هم خرابېږي. خو دوی یو بهانه اخیستې ده چې فقر چې مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پشتوانه د افغانستان د پیسې پشتوانه ده، کې نفت پیسې هم نشته، که دغې نه هم 3.5 میلیارد آزاد شو، 6 میلیارد پاتې ده. خو په دغه 3.5 کالو د 6 میلیارد ډالر نه زیات یوازې امریکا لیږلی ده.
مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب ته مور شم لند. دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یوازې یو دقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کدرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي، دوی کدرونه هم نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لنډ راته وایي.
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې.